په څو شیبو کې زما همکار اسدالله لودین مخته وړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو میرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه میرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبرې مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیې نن په پلازمېنه کې بلاستیک توغندي توغولی دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین هوایی ځواکونو ویان یوری اهناف د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. دغه راز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان له د شمیرل شو رایو 3.5.41 رایخ ګټلی او د هغه سیال کمال کلجدارو غلو 6.15 رایخ پلی کړی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر له لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغې جګړې کې دواړو لورو ته یو یو کس وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکو نثار احمد شیرزی، ژورنالیست او د چارو شنونکو شفیق همدرد او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکو حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار مې طاهر روخاندی راته وایي چې دوه ملمنه خاغلی شیرزی او خاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې له خاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګه شي. خراغلی راځي شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څاري، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجه وه چې دی حتی ورسېده او کنه د اوبو د حق موضوع بېله موضوع ده؟ دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا یې هم کړی وي.
لودین صاحب سلامونه ونه کړې تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګورې مار کله ویلې ده طالبانو دستګاه طالبان ګروه کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست د تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره پلانجه کې پاتې شوی ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نور هیوادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړې وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلعه کې، کله به نیمروز فرا کې. دا د یو فعاله ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ځل هم نه ده. دا یوازې دوبن خط نه ده، مونږ په تاسو یاد لرو وساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده. از ډیره همدغه خبره ده، همدغه خط د قاچاقبران ترمنځ کېږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې سیزونه باندې خبر وي په هغه سه خلک دوی سره نشته. کنه نو کده اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په د لارې نه د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی ته لابیګریان وکړه، سفارت ورکړه، تورته ورکړه، شین چراغونه ایران ډیر دوی ته وخودله، خو دوی ونه شو کولای چې دغه شین چراغ نه خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملی منافع ته ژمن خلک ندی، د دغه نتیجه دغه سه مشکلات
سره مننه شیرزاد صاحب سلامات او سیرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو، هم درد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی وویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډیو سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند نیوکې وشوې، حتی د خپل د ایران دننه ځینو کسانو حتی دینی علماوی د ایران ولسمشر ته وویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږېد، مثلا د هلمند اوبو د حقابي موضوع راپورته کړه، ډیپلوماتیک لهجه هغه هم نه وکارولې. ستاسو په نظر د دغه شخړې لامل څه کېدلی شي؟
لودین صاحب، تاسو ته ستاسو میلمنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلویختو 15 کلونو کې په افغانستان کې اور بل و، جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله، او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه اور ته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې وه چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي هیوادونه او دغه همسایهګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت ته نه پاتې کیږي چې هغه د سرویخ کاله په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نبثره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقې ځینې هیوادونو له بده بخته افغانستان ته داسې د یو متا په سترګه باندې، داسې یو مارکیټ په سترګه باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دی هغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي ده چې زموږ مجبورۍ هم شته دي.
و کور ودان هم در صبر سره په مجبورۍ خبري وکړه، ځکه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې څېړئ، څېړنه پکې وایي. ستاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې له کبله دواړو خواوو ته یو یو کس وژل شو او څو نفره نور ټپیان شول، لامل په څه کې بولئ؟ فکر کوئ د اوبو موضوع ده او که نه؟ د اوبو موضوع بېله ده، دا سیاسي موضوع ده او د دو نورو میلمنو په ټکو د ډیپلوماتیکې دستګاه کمزوري ده.
نن سه تاسو ته میلمنو ته او اوریدونکو ته له سلامونه وړاندې کوم. ګورئ، طالبان او ایران د دې تاریخچه که وکتلی شي یو ډېره خونړۍ تاریخچه ده. اته نوي کلونو کې 1990 کې ایران ډیپلوماتان په مزار شریف کې وژل کېږي او بیا د یاته جنګ سره نږدې کېږي. هغې وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاومار د کور سره کومه حمله کېږي، د طالب چارواکو ادا دا ده چې هغه کې ایران لاس درلود. نو دوی به دا تاریخچه ډېره مهمه ده تر څو دا روابط تشویق. فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنګ چې و د پخواني جمهوریت په وړاندې، ایران باید فرصت وګڼئ چې تر څو چې د امریکا سره اختلافات درلودل، ځینې طالب رهبرانو ته د هغوی سره لاس یو کړي چې تر څو ناتو په بالعموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردردۍ په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې، اصلا نه لري. د دینی اړخه که وکتلی شي، مذهبي اړخه وکتلی شي، هغه یو بحث دی. مګر زه فکر کوم د دوی تر مابین مشترکات ډېر کم، بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې، د دوو نظامونو په حیث دوی دواړو ته وکتلی شي، فکر کوم مشترکات کم. د طالب په حیث د یو ډله، ایران په حیث د یو نظام مشارکات به وي د ځینو افرادو تر مابین. مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي، بیا دا مشارکات له منځه ځي. نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده چې دوی تر مابین به دا جنجالونه راپورته کېږي. دا بله هم
اعظمي صاحب، تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ته ورته وسپاره، پخواني ډیپلوماتان یې وویستل. زمین کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا که یو بل مشترک ټکی وکتل سي، هغه د ایران له امریکا سره البته دښمني ده چې ایران هم ورسره په زغرده دښمني لري له امریکا سره، له لویدیځ سره. او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد اسټه کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي، ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري؟
نو دین سره جوړ کوم دا به د شین څراغون ښکار سوي دي. دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب چې کله به تا کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي، دا ځان څخه دښمن جوړ کړي. کوم نسبی د افرادو تر مابین چې کوم دوستی جوړ کړی او غوښتل چې هغه قوي سي. مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې د ایران سره پوره دوستی کول دا پر دې پر اړیکو باندې د غرب سره بالخصوص بد تاثیر کولی شي. نو که چیرې طالب ته یو انتخاب ورکول کېږي چې منطقه یا بالخصوص په منطقه کې داسې هېوادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې ښې نه لري، دې انتخاب کې که غرب زه فکر کوم بیا طالبان خپل دغه روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتر وي نسبت ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستي چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دي پایدار اوسي. یا د دې توقع باید ونیسي چې دا باید د ښه اړیکې ولري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. راځئ لږ په عواملو باندې وغږېدو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلی شي. بېلابېل لاملونه تاسو په ګوته کړل، د ډیپلوماسۍ کمزوري او دغه راز
د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د دې لامل کیږي چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي. اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوالو شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو، پاکستان او ایران اسانه لارې وې چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اوس اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزا صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغېز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال چې په ایران کې په شتم لري، او خاص دغه 15 اگست نه راهیسې چې کوم نظامیان هلته تللي ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې دو څو عمله ده، دې کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې کوي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه شته. د دا چې دوی غواړي طالبان اخواته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپل کارونه وکړي، استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډواله ته مشکلات نه مخته کیږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطې درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه وه چې څه ناڅه د طالبانو جنګي ماشین زموږ په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل دوی دپاره، ډېر کوښښ وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربېره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه وو، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه، خاص چې دغه بشیر نورزی کوشش شو د زندان نه د امریکا نه. ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشیر نورزی د خوشې کېدو دپاره. بشیر نورزی هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبرانو منځ کې ډېر لوی لاس لري. بشیر نورزی یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره، دا ډېر فعال سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشې کړی ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چې وکړله ما دخ واورېدله، بیا د ایران رسانې تقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف د تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې ناامید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه یې وویله، ټول مشران یې وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پېژني، د افغانستان وګړو په نام هم دوی سازابطن. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان نه ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو یا افغانستان حکومت ماتویلو، نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدله. اوس هغه یوازې کسب کوي کړی د سختار وکړي طالبان ته ورکړي ده، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه ده.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، هغوی ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښونه نه پېښېږي. په هر حال کاشکې مو د طالبانو یو استازی هم درلودی دې بحث کې. شیرزای صاحب چې دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویان یې حاضره نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هم هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې دغه
ستونزې اوس رامنځته شولې. شیرزي صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي. فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې ووجل سي د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماتیک لارې چارې شته، ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعاله ده، مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري، قونسلګری هم لري. کله چې قونسلګری وي ډیپلوماتیک دستګاوي، ولې فکر کوي شخړې رامنځته سي؟ ولې ډیپلوماتیک لار نه خپلېږي د ستونزو د حل لپاره؟
یو خدا سده چې دغه اوسنۍ حاکم رژیم چې دی هغه دغه یو غیر منظمه ډله ده، یعنی هغوی و دې ته چې لوی درستیز ته وزیر دفاع ته یا دې ته غوږ ونیسي، کله چې د دغسې یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپله باندې غذایي قومندانان اقدام کوي. او په تیرو دوو کلونو کې تقریبا دا د دیرشم ځل دی چې د منطقې د هیوادونو سره د دوی جګړه کیږي. یعنی معنا دا ده چې دوی غذایي قومندانان دغسې عکس العمل ښیي. تر دې پخوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې، لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و، ځکه هغلته سیاسي معاملات و او داسې یو سیستم و چې د پاس نه رهبري کېده. اوس زه فکر کوم چې هغه ځایي خلک چې دي، ځایي قومندانان چې دي، هغه ودې ته نه ګوري. تر ټولو نه لوی لامل د دغه جنګونو د ګاونډیو هیوادونو سره همدغه دی چې هغوی په خپله اقدام کوي. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوي دي، هغوی د اوبو په اړه باندې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق په اړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضاوي لري. دغه کوم کډوال چې زموږ واغه طرف ته دي په دې تیرو سلویختو کلونو کې هلته و، دا اوس هم ډیر شوي دي، د دې نه سو استفاده کوي. او دغه د افغانستان هغه یوه خوږه ګوته ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي. نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي، خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلي وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو، د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصولو د هغه قوانینو لمخه چې مخکې ټاکل شوی دی، تړونونه شوی دی، دغه خلاف دی. دوی
بله هم درڅ فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څه غواړي. مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخه طالبانو سره تعامل کوي. څه غواړي د ایران مجبوریت څه ده، اړتیا څه ده، او له طالبانو سره د تعامل لارې دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟
دوی خو مخکې اشاره ورته وشوله، د دوی یو مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، چې دوی د دې نه ډېر ډارېږي. او څو عملې هم په دې تورو څو کلونو کې په هغه کې وشولې، او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړله. او ډار یې دغه و چې د افغانستان نه چې اوږده پوله له ایران سره لري، د دې ځای نه وروانه وړي. او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري، مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان، او دغه ځایونو کې تر ډېره د پورې سنیان شته دي. یعنی دوی په دې نه ډارېدل چې کېدای شي دوی ته یو خطر شي. یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکړي. یعنی د ایران داسې فکر کوو. او بل اړتیا یې دغه ده چې خو مارکیټ ته هم ضرورت لري، اقتصادي مسایلو ته هم ضرورت لري. تاسو کومن وګورئ دغه اوس کوم حالت ته رسېدلی دی، په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل، خپل خوراکي توکي، خپل نور مسایل هغه یو مارکیټ ولري، علاوه له دې نه چې ځینو د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري، افغانستان هم یو ښه مارکیټ د دوی د کارونو دپاره کېدلی شي. بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډېره د پورې
دستر بندیزونو لاندې هم د یوازیني هیوادونه همدا د سیمې ګاونډ د منځني ختیځ ورته پاتې دي. کور ودان همدرد صاحب اعظمي صاحب، دغه شخړې که دوام کوي، ورته مخکې همدرد صاحب اشاره وکړه چې ډېر سم ځل ده چې دغه ډول شخړې کېږي، خصوصا له ایران سره چې اوس ورسره طالبان تعامل هم لري. په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي؟ مخکې اشاره وسوه چې ځینې قومندانان د طالبانو، محلي قومندانان په ولایتونو کې
خپل تصمیم نیسی بیل دی چې ډیپلوماسي ته غوږ کیږي مشرانو ته غوږ کیږي په خپل احساسات کیږي ځوانان ورمختکی جګړې تل اس اچوي سره لدی چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي
لودین صاحب ګورئ یو شی به ډېر واضح وکتلی چې د ګاونډي هېوادونو همکاري به د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فکټور چې طالب قوي سي او د دې جغرافیې چې جمهوریت ته سقوط وکړي او به څنګه نظام تر راشي نو که چیرې ګاونډي هېوادونو د طالبانو څخه تعدید احساسي په دې مطمئن اوسئ چې هغوی نورې ګزینې نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولی شي ګورئ که نو د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې اوس هم داسې افراد شته بالخصوص هغه افراد چې ایران پښریه کې د فاطمی د ترامل لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې سره کې طالبان پر وړاندې نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابېدلو اړیکې ذکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي اگر چې د طالبان د نظام وخت شو کتلای شي خپل داخلي مسایل کې نور مشکلات کم لري هغه خپل ډېر لانس کاری مګر دا
تاسو وایئ چې ګاونډي هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کړي تیر تاریخ ته پکتو کورنۍ جګړو ته پکتو ګاونډیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري راځي چې په اسرورو راټول کو اعظمي سي فکر کوي طالبان به دغه سل انجو د مدیریت وړتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کړي او بل اخره هیڅ یو ګاونډي هیوا ته هم اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې به بل جګړې ته لمن وهي طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واکل یا صلاحیت او واسه لري او کې لري ولې تر اوسه فکر کوي په عملی کېدو کې پاتره غلې پلان وکي ازمې سپ خپل تفسیر را تو کې بیا به د نورو ملمنو د پای نظرونه هم وورو
لوین ته کاستن نظر څه کوم طالب د دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم د امسایګانو سره سره روابط وساتي او په دې کې ګور د سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کته کې شناسو دی ډیر واضح ویل چې مرده یې وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده طالبان زه فکر کوم که غواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختیان را نوړي دي په دا شل کلونو څخه زیات وخت افغانستان ته سردرد جوړ شوی که غواړي چې نور د وطن خراب نه کړي باید پرېږدي چې یو صحیح نظام رامري ته سي یو نظام چې رښې ولري یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ وي زه فکر کوم په هغه صورت کې ګوري طالبانو داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري پورا حمایت ولري نظر کوم طالبانو دې استعداد نه لري باید طالبان
سلامات او سازمي
سره دغه رقم ادامه کوم دا وطن او د افغانانو
کور ودان ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې د حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغله شرزای ساسو د پای خبري هم اروپا یو دقیقه کې خبر راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي
لودین صاحب یو خوب تاسو خبر چې طالبان به سوي یو د طالبان خبره د غوې اسکرن د وایس مو معلومات یو معلومات نه مني خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله طالبان اوس دنیا ته و خود لا چې کار سو گیسه دوستي وو کې دوی خپل دوستي هم نه ساتي د چای ته مادم نه ساتي کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاسر ورکی کومه اعتبار کړي غوښتل زینی وادونه چې د سرنجي سی هغه دلاسر ورکی او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان همدار صاحب ستاسو د پای خبري هم او رو څوراندونه لری پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم ډله چې د غنې ستونزې لري مکاتب دی ازادۍ دی یو ټول شمول حکومت ته د خلکو حقونه دي لیکن د ګاونډ سره د لبد بخت چیز موږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منطقې ځینې هوادونه دا فکر کوي په دې کې شک نشته دی چې د خپل ګټو په استناد باندې دی په تیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک کړی وو، ځایونه یې ورکړي وو، هغه خپلې ګټې وې، نه هغه مذهبي نږدېوالی و، نه کومه کلتوري او نه کوم بل هغه وو. نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي، اوس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او نه پوهېږم په کومو ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې هم درلود، فاطمین یې درلود، دلته یې جنګول او ډلې وټپلې او
اوس هم سرخوږی جوړولی سي که وغواړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې په افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې وس نه ورکړي.
سلامات سي همدر صاحب، ډېره مننه. سلامات سي د سټوډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورکړو. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د ژورنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب نه ډېره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.